در واقع مشارکت داشتن به نوعی در ایران، در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حالا با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره و مثل ما همه مهاجرین، یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش پروپوشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم. چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد، و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه، و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن. باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالحه عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
و ما ورز دا ونی مهم و پیخو تا کتیم
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړی و مې ورسته راوولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریښي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدل نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکې په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. په یو لسم اکتوبر د تلویغ زره پښتنو استاذ قومي عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواښ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی، د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمن د شهیدانو انتقام دادی تر اپور ته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نور راځه موږ په لمته نور تقریرونه دغه شیان نه وخت نه دی، نور د یو عمل وخت دی. او هغه عمل یقینا په یو وړه کچه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولی شي په اسانه هم کولی
شي. مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلی شو دغه له څوک تاسو نه شي کولای زه دې لپاره اوسل شو.
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایی خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
تورونه وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاسه ورکړ. دا هماغه سهشنبه سهار 15 بجې د خبر بس ټیم دلته سپورت رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په کور باندې یا ورزیدلي وو یا ور باندې باران ورنوتې وو ور باندې ورغلي وي، خوراکي مواد یې د منځه تللي وو. نو د پرون نه لسم د تیاری د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاري دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي، البته د کرایه نه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله. د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شوتې، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خپه یم. پکې چې هر ولایت کې چې باغ هم وشو تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی. دلته
چا پوښتنه کړې سود راغلی، دلته څوک ورلاندې شوي، سونې ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چې اوږدمهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوی دی. ځنې مرورتیا د غیابت سبب او ځنې څنګه تکیدل د تند نیوکی او ویناوي بولي.
عباس ترنګزی وایي سکلای دا او فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته منورو ورسې دي، هغه پالیسانی غوړه کړی دي چې د خپل نظام ژوند او بقایا د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولی.
سره نه غړي چې په وحي خطر کې امریکایان سره خبرې وکړي، هغه خپل علایق د عیسای نه لري کړل او د پکې امریکا سره اندېږي چې هغه کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او د نورې ډلې هم شامل دي. او همدا یې لازم چې پاکستان کله امریکایان او نظام بدل شو دی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رغمل او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس وګریوان کړ چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخي په دغه ناورین کې لک تر لګي 113 تنه مړه شوی دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سلطنه خي، خو د ننګرهار د عام روغتیاي وسرچینه ازادي رادیو ته وایي تلفات راغې په مراتب لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نوی ناخسته چې هغه هم کم شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس وګریوان وای. بل خو طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپل یو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جماعت انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعت وروسته ورته وویل چې د عدلي وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپل یو د پاره د مرستو خیمه ودري. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي. او د دې تر څنګ د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. د غرازي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه چې رښتیا خبرې، زه خپل هم نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیل خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې باغ وشو تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم نه دی راغلی.
نه دی راغلی. دلته
نه چا پوښتنه کړې سته ودرېږي، دلته څوک ورلاندې شوي، څوک نه دي ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شوي. هغه ورلاند شو چا به
څو کسان تاسو کلی کې ورلاند شي وي د دقیق راته ویل شي
تقریبا لس تورس نه خډیر ورلاند
شي دا شو وفات شي وي د شهیدان شي وي او زخمیان
زخمیان خډیر دي زخم
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورو مورز د وچه ډوډۍ په خوانی ډوډۍ مونږ په بو کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه تاسو د دستون نه د غوړی ورجه تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د غوخي تیریږي څنګه تاسو د دستون نه د نوشابه د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریا بنسټونو یو شمیر راغلي دی دلته کار کوي تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود دي سن نړیوالې خیره موسیسی ندی لاره رسیدلی نو که هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه دا خلک ډیر زیات اغیزمن شوي دي ډیر زیات دردمن شوي دي په دې وخت کې دوی زمونږ استاد لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو جړاګانې دي مشران یو قسم ته ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زمونږ استاد لاسنیوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ با د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبری غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلويغ زر اساسو قومي محکمه را بولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي. خدای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتې دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي. خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغنه پس چې کوم نماینده خلق دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملتا بیا هم نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویه مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته بیا څه نه دي.
ما انتظار وکړو زکا چې د ګیلمن غونډې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغه هغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره یم د پښتون د بچی د پاره یم چې هغه ته څه د خیر خیر کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېدا چې ما خیال ناراضي چا زمونږ دغه موکي شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا. نو نن زه دا یو اعلان کوم زماده مسلم لیگ کورونا هم دادی ناستی چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لره وبرکې توریستی حمله وکوي نظامونه جوړخت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینګدي. د ارمان لونی د کاکړ حریف وزیر او ګلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. او زه مطمئن یم چې موږ او تاسو که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نور غځیږي.
بلخواتیرونه په ټول نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحه اخیست یا د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړی دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنکړه او نه په دې اړه بیان ورکړه خو کابل کې یو شمیر افغان ځوانانو په زور د هغه جنازه او اجازه نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینی ازادي رادیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي ډیر ځوانان له تعذیب او پوهول وروسته خوشی شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو وشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي رادیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمی لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه 100,000 ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا 250,000 ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا 15,000 ډالر او استرالیا کې 14,000 ډالر خو د جرمني په کولن کې 12,000 یورو راټولې شوي دي. دا غشمیر دي چې د ازادۍ راډیو ته رسیدلی او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیر ونه د ګیلمن وزیر لمړی نیورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایل لورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه. خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلی نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پختین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ و. منظور پختین زیاته کړي د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظاهر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روان شم. د ازادۍ راډیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړي څانګې مشال راډیو نظمه همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلی زوی ورته لمرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلی چې اسلام آباد ته راولم چکر در کوم او درملنه دي کوم خو له وادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا ځامن دي. ګیلمن سره درې همو شپږ لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وی او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مخته مو سره خبرې وکړې چې مرکړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وی ته چیر ته ملاوي وی وی چې زه ډیر شم مرکړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زخپل ارو ورو ای چې سلام آباد ته د پچاکر بیا ورو خو زست دې دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړه چې دای نه و.
ها او دې چې کله دی باندې حمله کنو تاسو ته اچھا خبر درکو څنګه خبر شوې؟
دای چې کله وکلی ته ورو ورځي ول خبر راکړم ما سیر تا ول خپل ما چې مر تا ول چې ادا سره شهر دا خپل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالا تیرو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نو پیسې ځکه پیسې اسلام آباد ته مې دن ورا سوالای
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دیتا لو چې بیا دې اده کړې بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړو
او د خو به شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا وی دا شعر ورتا وې یا چې مو زړه ته یال شه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس سو کفالت به سو کوي
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ماتیکای دا یې د سارا و د ګیلمن سارا شهر دا
او داسې هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنو دي کې څه حقیقت شته دي
بلا شتا افغانستان شه دا
خدای ما شومان شتا
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه مو څه ده موږ زه امن ده نه غوښته او نه ده
غوښته چې امن وکړش وردا واو ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړ دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عامله چې په کړي دا هه پاتا موتا نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شته کاي د تمامه لیوري تا کې ایسا ایچا سره ایچا غانو د دښمنی خپل شهر د دنیا واو ام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سر کول غواړي اخیره کې
د ګلمن وزیر مورته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینه ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي ترنور ډیر پوغړه اباستانه چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خو شپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او ویناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی را دي دا سرچینه وای اباستانه چې د دوه د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل د طالبانو وقت رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده. سرچینه زیاتی ښاغلی ستانکزی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و، مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنیو یو شمیر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې ښاغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت کې ووایم تاسو یې نشئ خبرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصده هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانکزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانکزی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې و او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوسخو حتی هر ماموریت ته نه طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانکزی مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړو هغه چون را نغی دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول، دوی ټول وطن بول شول دویمه کرخه ته او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزی دا انتقاد دی. دی هغه سالم انتقاد پیساب په دی چې دی د هغه دغه لحاظ نه کوي چې دی فرزند خپل د مقام او د شوکي التذا بلکې د امغل لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړیو او تعهدات دی پوره نشو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفین مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړی و چې نو موږ په کې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي که څام ډیرو دا د هغه بهادری بللی او له عاطفي لحاظه استایل، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وچې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوون کې کیسه هم لاس په لاس وچې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ.
ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یوویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللی او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پخې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2,900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بل اخره تر سره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د 1,000,000,000,000 مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرې اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1,500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیارډرانو او هنري څیرو تر څنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیارډرانو او میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا 500 ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي، خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره ده؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوس پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 5 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړې ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنکړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل 2 کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د 2 لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 3 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1.79 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ لڅپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.